د ماسپښین دوی بجې شپې ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په پیل کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې د قرغزستان ولسمشر الماز بیگ اتمبایف ویلي دي چې پر روان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. همدارس به واوري چې د لویدیزو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني هکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یو بند او د امریکا پر یو شمیر بانکونو سایبر بریدونه کړي دي. د دغو یو شمیر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له صفی الله ستانک څخه خبر.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال هیله وکړه چې سولې د خبرو لارې راځي او دوه لوري باید د خبرو میز ته کینی. په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي جګړه کې وو پولیس او وژل شوې دي او د هموري چې د امر وخت وزارت وي د توبرکلوز نریډنس د پرزدي مبارزې ته چټکتیا ورکړي. پوره خبرونه د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار هیله وکړه چې سولې باید د خبرو لارې راشي او دوه لوري د خبرو میز ته کینی. قطب الدین هلال نن په کابل کې وی غونډه ته ویل چې باید د سولې د خبرو لپاره شرطونه کینه خودل شي او دوه لوري د سولې دراتلو لپاره هڅه وکړي. سولې یو لومړیتوب دی چې باید موږ ولرو. سولې په خبرو راتلای شي. د سولې د خبرو لپاره باید شرطونه کینه خودل شي. باید دوه لوري د مذاکراتو میز ته کینی. خغلی هلال دغه څرګندونې د افغانستان د اسلام د جهادي ګوندونو په د عالی شورا په وغونډه کې وکړه چې نن په کابل کې جوړ شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند رئیس سید حسین انوري هم په طالبانو غږ وکړ چې د پردیو د لاس وسیله دی ونګرزي او د سولې پروسې ته دی نغاړه کېږي. په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي جګړه کې وو پولیس وژل شوې دي. د کندهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي د پیښه تیر شپه د ارغنداب ولسوالۍ په خان ګرداب سیمه کې شوې ده. د مطبوعاتي دفتر سرچینی د حمله کوونکو د شمیر او د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل. خلاصي مې یو بل سرچینی ازادي راډیو ته ویل وژل شوې ټول دی وی حوزې منسوبین دي چې درې نور امنیتي کسانو پر دزې کړي. خو وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسولیت په غاړه اخیستې او ویل دي چې حمله کوونکي د دوی کسان وو. د افغانستان د امر وخت وزارت وایي د توبرکلوز یا نری رنس پر ضد مبارزې لپاره هڅې زیاتې کړي او تیر کال یې و ډیر زره پیښې ثبت کړې دي. د وزارت د توبرکلوز په وړاندې د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منزوري نن ازادي راډیو ته ویل په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 مرکزونه د توبرکلوز په تشخیص او درملنې لګیا دي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د توبرکلوز په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر کال 70000 افغانان په دې ناروغي اخته کیږي. کورنۍ خبرونه همدلته ختمیږي خو یو څه بل هم غواړه مهم ده چې د افغانستان د فوټبال او د جاپان د فوټبال ملي ټیم به نن په دریو بجو د ټوکیو په سایتاما کې سره لوب وکړي. دا لوبه د ورتک پړاو ده، یعنی یو ځل مخکې هم افغانستان او جاپان سره مخ شوې دي او د دویم ځل چې سره مخ کیږي او ګټونکي لوبډله به تر ډیره د دې چانس پیدا کړي چې د 2023 کال په نړیوال جام کې ولوبېږي. او همدارس به د افغانستان لپاره یو بل چانس هم دا وي چې کدا لوبه وګټي نو د آسیایي ملتونو جام ته به لار پیدا کړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمه او نړۍ خبرونه به احمد شي برادر ووروي.
د قرغزستان ولسمشر الماز بیگ اتمبایف ویلي دي چې پر روان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. اتمبایف دا اعلان نن د قرغزستان او ازبکستان ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د سرحدي شخړې په خاطر وکړ. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. تمه ده چې د دغو هیوادو مشران د جون په 28 او 30 د ازبکستان په مرکز تاشکند کې غونډه وکړي. اتمبایف په بشکک خبريالانو ته وویل قرغزستان به کله هم کومه جګړه پیل نه کړي، خو دې ته چمتو دی چې د هر تیری په وړاندې عکس العمل څرګند کړي. د مارچ په 13 د ازبکستان چارواکو په لسکونو پوځیان، دوه زغروال موټر او دوه پوځي لارې د قرغزستان سره ته نږدې د الابوکا په سیمه کې ځای پر ځای کړل. قرغزي چارواکو په ځواب کې سیمې ته عسکر او پوځي وسایط واستول. دواړو لورو یو شمېر پوځیان او وسایط د مارچ په 28 په شا کړل، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. د لویدیز رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني حکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یوه بند او د امریکا پر یو شمېر بانکونو سایبر بریدونه کړي دي. راپورونه وایي چې دا تورونه به نن اعلان شي. دا موضوع د 2013 میلادي کال له هغه برید سره ارتباط لري چې د نیویارک په شمال کې د سیلونو د مخنیوي د بند پر ساختماني پروژې سایبر برید شوی و. د هکرانو له امله په دې بند کې اوبه نه وې جاري شوې. د بانکونو د هکر کولو مسله بیا د 2012 کال ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي سوداګرو او بانکونو ته خبرداری ورکړ چې باید له احتیاطه کار واخلي او پر ایران د متحده ایالاتونو له لوري له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه ونه کړي. د امریکا د بندیزونو د پالیسي تنظیموونکي کریس بیکمیر چې د ایران د اټومي تړون په برابرولو کې مرسته کړې پرون له دوبۍ څخه د کتنې پر مهال وویل امریکایان نشي کولی چې له ایران سره په تجارتي فعالیتونو کې ښکېل شي. هغه وویل په امریکا کې میشته هغه کمپنۍ چې له هېواده بهر څانګې لري په دې شرط کولی شي له ایران سره معاملې وکړي چې د پیسو انتقال د بهرنیو بانکونو لخوا ترسره شي. خو د هغه په وینا بانکونه هم په هر ځای کې چې وي باید احتیاط وکړي چې له هغو بندیزونو سرغړونه ونه کړي چې متحده ایالات پر ایران جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبري کوي او تمه ده چې دوی د سوریه او اوکراین پر شخړو وشغي شي. په ماسکو کې د خبرو په پیل کې جان کیری وویل د سوریه د شخړو د مخنیوي لپاره څنګه سپرمختک شوی دی خو په دې برخه کې باید نور پرمختک هم وشي تر بشري مرستې ورسول شي. لاوروف وویل د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه نړیواله ټولنه د اوکراین د شخړو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. جان کیری به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبري وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له چارواکو سره پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه دې ته لاره هواره شي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له واکه ګوښه شي. د اوکراین په برخه کې تمه ده چې جان کیری له ماسکو وغواړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلوه بیلتون غوښتونکو فشار زیات کړي څو اوربان ټینګ شي. د ملګرو ملتونو یوه محکمه به نن د بوسنیا د سربیانو د پخواني مشر رودوان کراجیچ په قضیه کې خپله فیصله اعلان کړي. هغه تورن دی چې په 1995 میلادي کال کې د سربرینیڅه د ډلېزې وژنې امر یې ورکړی و. کراجیچ یو تر ټولو مهمه څېره ده چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې ته 12 مخکې د نژادي جګړې په ترڅ کې د ترسره شویو جنایتونو په خاطر عدالت ته راکاژل شوی. په دغو جګړو کې تر 30 زیات کسان وژل شوي وو. کراجیچ چې په 1995 کال کې د بوسنیا سرب جمهوریت د سربي ځواکونو عمومي قمندان وو له 12 کلونو تیښتې وروسته په 2008 میلادي کال کې ونیول شو. پر نوموړي اساسي تور په سربرینیڅه کې د مسلمانانو ډله ایزه وژنه ده چې تر لاس لاندې ځواکونه یې پکې ښکېل وو. عراقي پوځیان وایي د عراق په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویان برید جنرال یحیی رسول نن وویل چې د الفتح په نوم د عملیات نن سپېده چاود مهال پیل شول. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ساته پښتو خبرونه اوري د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سپې زملالي بشیریم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. په دې خبرونه کې دا مهم موضوعات لرو. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وايي افغان حکومت نسی کولای یوازې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدو لګښتونه برابر کړي.
دولت افغانستان د تنهایی قادر به تامین بودیجه مورد نیاز هر کروسی بزرگ
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژر به یې تخنیکي چارې پیل سي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیولي دي او همداراز افغان حکومت یو شمېر کسان د دغې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي.
ډېر د داعش افراد موږ نیولی دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر په کندهار کې د ولسي مرګ ژوبلې د کموالي خبر ورکوي.
د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه سپورت او کور کلی اورېدل مه هېروئ. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نس کولای په یوازې توګه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدو لګښتونه برابر کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د جی او پلس یا و باندې ډلې هوادونو غونډې ته وویل چې دغه ستونزه ملي او نړیوال اړخونه لري او نړیوال هم باید په دغه پروسه کې همکاري وکړي. قاسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر سوریې وروسته تر ټولو زیات وګړي په بهر کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي څه باندې 6 میلیون افغانان د مهال په ګاونډیو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشتي. سید حسین عالمی بلخی د پنځشنبه پورس د جیو پلس یا د وباندې هیوادونو غونډې ته ویل نړیوال باید په داوطلبانه ډول د دغو کډوالو په بیرته ستنیدو کې چې سلګونه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري مرسته وکړي. دوی د افغانستان دولت په یوازې توګه د دغه ستري پروسې لپاره چې ملي او نړیوال اړخونه لري بودیجه نسی برابرولی. هیله لرو د نړیوالو همکارانو په مرسته او د خپل پلانونو په عملي کېدو سره هیواد ته زموږ د وطنوالو د راستنېدو لپاره اساسي ګامونه واخیستل سي. شغلی بلخی ویل در روان کال پترات کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف ځینې اقدامات کوي. نو موري له اروپای ټولنې سره د کډوالو په اړه مذاکره په امن سیمو کې د پنګونې لاله د کاري زمینو برابرول د انساني قاچاق سره د مبارزې د قانون تصویبول او داسې نور د راتلونکو لپاره خپل مهمو اقدامات یاد کړل. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخې یوازې د 2015 میلادي کال پترات کې ځبان دي 2 لک افغانان د نامنې لامل د ترکیه او یونان لاله اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال سوي دي. خو ډیلی ټلګراف لوسپانی روانونی خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنی تګلارې څانګې او د بهرنی عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80,000 افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. اروپایي ټولنې له ترکیه سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو دغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر ترکیه له دې عمله انتقاد کړی چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې باسي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر هم وایي له اروپایي هیوادونو سره به په دې اړه بحث وکړي چې د افغان کډوالو اسناد په انفرادي توګه وڅېړي او ټول له خپلې خاورې ونه باسي. اخو د کارو ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د جیو پلس هیوادونو غونډې ته ویل هڅه کوي څو د افغانانو لپاره کاري زمینه برابر کړي څو بهر ته د غوی د تک مخنیوي وسی.
افغانستان کوخه کوي څو د ځوانانو لپاره کاري زمینه آماده کړي. دا زمونږ په کاري لمرین ټوب کې ځای لري. د ورستې شمیرو لمخې د افغانستان نفوس په نړۍ کې تر ټولو ځوان نفوس دی.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې د غوښتنه مطرح کوي چې د مرکزی بانک د معلوماتو لمخې افغان کډوالو یوازې په تیر کال کې له افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر لزان سره بهر ته وړي دي. د چارو کارپو سیف الدین سیهون وایي که حکومت د نن لازم امکانات د خلکو لپاره برابر کړي نو نه بل افغانستان په غیر قانوني توګه دومره پیسې وزي او نه به هم افغان حکومت د خپل کډوالو راستنیدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. افغان حکومت یو شمیر کسان د داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. یو شمیر سیاسي چیرونکو وایي د سیمې هوادونو غواړي د خپل بقا په خاطر په داعش کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتلې د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان ول شوي چې غوښتلې د داعش ډلې ته ورشي. د وایي په دې کې مرمنې هم شاملې وي
او ډېر د داعش افراد موږ نیولې دي چې په غو کې شته هم شاملې وي په غو کې نارینه هم شامل وي. تقریبا تعداد تر 15 کس پورې رسیدي جمله چې موږ یوازې د ننګرهار امنیه قومندانۍ پولیسو نیولې دي او دا مو مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنۍ چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغه ته انتقال کړی دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو ادبا شامل دي.
ځینې ملکونو چې په اخره کې منګو تاسو ولیدل تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او هغه یو تعداد کلیدل شوي دي او بیا نیول شوي دي. دا تراګر دی او دا چې په هر ځای کې وي تراګر دی هغه منګ تنګ واخ دی ګاونډي تنګ واخ دی او د یو نظام دشمنان دي او د یو تمدن دشمنان دي باید هغه سي قانون په چوکاټ کې سپارل
شي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د گاونډي هوادونو څخه یو شمیر بهرنیان د کوم موخه لپاره دایښ ډلې ته ورځي، آیا جهاد په خاطر او که په دایښ کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو چیړونکو استاد محمد انور سلطانی وایي دایښ اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هوادونه چې د دایښ له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په دایښ کې ځای پر ځای کړي.
دا گیم اوس نړیوال رنگي ونیو، سیمایز رنگي ونیو، دغه ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه د روسي استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ګرجستان پورې تر مرمنستان پورې چین پورې د خپل ځان په دغه په خاطر باندې تر څو سیمایز حالات په خپل قابو کې راولي د بازی استخباراتی حلقات دغه بهیر ته ورنباشي او هغه بهیر مس مجبور دی ځان د بقا په خاطر باندې چاته راځي هغه ته په خاطر په شپای له هجه کو کلمه ویل باور پکې خو دغه ته په کتو باندې د دې گیم یو عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راټا وده.
نو موري وای دغه نیول شوی کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت د ملل متحد لارې پر گاونډي هوادونو فشار راوړي ترڅو دایښت د خپل خلکو د ورتګ مخه ونیسي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسازر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژر به یې تخنیکی چارې هم پیل سي. د دغه وزارت ویاند وایي د کاسازر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته د 300 میگاواټ برښنا ترڅنګ د کال 3500 میلیون ډالر عاید هم راسي. د اوبو او انرژي د برخې کارپوهان بیا وایي د کاسازر پروژه به منځنۍ آسیا د افغانستان لالارې له جنوبی آسیا سره وصل کړي چې دغه کار د افغانستان پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر کولای سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د کاسازر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان لالارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي د روان زیږدیز کال د می په میاشت کې به یې تخنیکي چارې رسمن پیل شي. د اوبو برېښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی وایي د کاسازر پروژې د تخنیکي چارو پرانیسته بعد د می د میاشتې په 24مه نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. خاغلی عظیمی وایي پر کاسازر پروژې یو میلیارد ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسازر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
پروژه بسیار بزرگ منطقی است که
میتونه
ثبات سیاسی اقتصادی
دی وی یو لوی سیمایزه پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادی ثبات تضمین کړي او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 500 میلیون ډالرو د ترانزیت اوایت تر لاسه کړي. خو باید لیدونه باسو چې دغه پروژه تخنیکی چاره درې کال وخت نیسی او د 2013 کال په پای کې به کاسازر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي.
2018 میلادي عملا پروژه به
بهره برداری کامل سپرده خواهد شد. د کاسازر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسازر پروژه لالارې بالا قرغیزستان څخه د برېښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټ برېښنا ولېګدوي چې په کابل کې بعد 300 میگاواټ برېښنا لزیر میورسته زر میگاواټ به د لغمان او ننګرهار لالارې پیښور ته انتقال شي. وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کاسازر پروژې بشپړول به د افغانستان ترڅنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي، نو ځکه افغانستان به له خپل اړخه دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوهان وایي کاسازر پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د وصل یو ښه پیلامه کېدای شي. د اوبو او انرژۍ د برخې کارپو ډاکټر فاروق اعظم وایي د کاسازر پروژه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خورا مثبت تاثیر وکړي. فاروق اعظم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کاسازر ټاپی او د ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې د سیمې ګټې د افغانستان له ګټو سره تړي او دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی.
په دې ډول پاکستان په یو اتحادیه یا ټول جنوبي اسیا مرکزی اسیا سره په اقتصاد طریقات وتړو څو زموږ امنیت زمين کې د تخریبي رقابت په یو سالم او تعمیري رقابت بدل
د کاسا زر او نورو پراختیایي پروژو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت نشټوالی خودل کیږي د ولسی جرګې غړی داود کلکانی هم نامنی د لوی پروژو په وړاندې وسره ننګونه یادوي خو وايي په سترو اقتصادي پروژو کې د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو ګټې هم نغښتې دي او ممکن زیات امنیتي ستونزې ورته پیدا نشي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
زموږ غل ازادي رادیو اوري د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې د تیرو 14 کلونو په پرتله د توبرکلوز یا نری رنز تر ټولو ډیرې پیښې ثبت کړې دي د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د څانګې متخصصین وایي په دې کال کې د نری رنز د ثبت شوو پیښو ارقام شاوخوا 30,000 دي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دوی فعالیتونه پراخ شوي دي یو شمیر روغتیا پوهان بیا وایي د نری رنز د موجوده پیښو له کبله دې ته اړتیا سته چې د عامې روغتیا وزارت باید په دغه برخه کې نور متخصصین هم وروزي تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو
توبرکلوز یا نری رنز د درملنې وړ یو ناروغي ده خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې لا هم هر کال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 کسان د دغه ناروغۍ له امله مړه کیږي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای بولی هوایي هڅه دا ده چې د هر کال په تیرېدو د نری رنز له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظور د پنځمبه په ورځ چې له نری رنز سره د مبارزې نړیوال ورځ هم ده ازادي راډیو ته ویل چې په ټول هیواد کې د نری رنز د درملنې 1903 مرکزونه جوړ کړي دي خاغلی منظور وایي د نری رنز د درملنې همدې مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنز څخه باندې 30,000 پیښې ثبت کړي چې دا ارقام بي ساري دي
در حدود 31,001 واقعه
د وی دغه مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنز و ډیر زره یو پیخې ثبت کړي او درملنه شوې ده د 13-14 کلونو په پرتله دا تر ټولو زیات ثبت شوی پیخې دي ځینې کسان ممکن دا پوښتنه وکړي چې والي د پیخو ارقام زیات شوی دی دوی ته باید وایم چې پیخې زیات دي خو ثبت شوی ارقام دا ښکاره کوي چې فعالیتونه پراخ شوي او د پیخو د ثبت چاره ګړندۍ شوې دي
ایوبی زیات شده
د مارچ 24مه ل نری ران سره د مبارزه نړیواله ورځ ده او هر کال دغه ورځ د لمنځل لپاره افغان چارواکي هم پروګرامونه جوړوي او دغه ناروغي د لمنځوړو جمعنه کوي د روغتیا د نړیوال سازمان ورستۍ مندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال 30,000 شاوخوا کسان په نری رنز اخته کیږي او دا ناروغي کابو 14,000 کسان وژني نری رنز یو میکروبي او ساري ناروغي ده او هر څوک چې له 2 اونۍ زیات ټوخی ولري ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري او د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې اقتصادي او ټولنیز ستونزې پکې زیاتې وي ډیر خلک پرې اخته کیږي یو شمیر روغتیایي کارپوهان بیا وایي نری رنز معلومه او مجهوله باندې لري او د مجهولو پیښو د موندلو لپاره باید عام روغتیا وزارت پیاوړي متخصصین وروزي د نری رنز هیماتولوژیست محمد ظاهر ستانگزی ازادي رادیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ
کار دا به شي څو شان نور ته توجه وشي د توبرکلوز پکې چې کومه د اوس سبڅې لیدنې شاهد دی اول دا به شي مثلا د متخصصین تربیه شي نور هم د توبرکلوز په بخش کې چې مثلا هغه ابتدایي حالتونه د توبرکلوز نه کې په چست ایکسری یا د سینې او رادیوګرافي کې ولیدل شي چې ټول پرې د مجهول د پټ کیسونه هم پیدا شي مشکوک کیسونه نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري
په افغانستان کې که څه هم په تیر 14 کلونو کې روغتیایي خدمات پراخ شول خو هم خلک لا هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو له ترنګوالي خوښ نه دي د روغتیایي خدماتو او درملو ټیټ کیفیت او د روغتیایي متخصصینو کموالی هغه عمده عوامل دي چې لمخې هر کال زرګونه افغانان د درملنې لپاره له هیواد بهر په ځنګړی توګه هند او پاکستان ته ځي د عام روغتیا وزیر له دی وړاندې ویلی وو هڅه دا ده چې د هیواد دننه د روغتیایي خدماتو په معیاري کولو سره له بهره د خلکو پام راوړوي خو دا هغه ژمنه ده چې د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو د ژمنو په څیر عملی بڼه نه ده غوره کړې
ازادي راديو لورستيو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د ازادي راديو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي راديو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. اوسو د کندهار پر لور د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر په کندهار کې د ولسی مرکز جوړ لري د کموالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي که څه هم په تیر کال کې 1022 کسانو ته د جنگ جګړې په مختلفو پیښو کې مرکز جوړ لاوشتي، خو بیا هم د تیر کال په پرتله د شمیره کم ده. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
د ورکول سو معلومات په اساس د تیر 1992 کال د پیل رئیس په کندهار شهر او ولسوالۍ کې ټول 1022 ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر کارکونکو وایي په وژل سو کسانو کې نارینه، ښځې او کوچنیان شامل دي. دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤل عبدالعزیز اکرمی وایي په تیر کال کې 429 تنه وژل سوي او 410 تنه نور ټپیان سوي دي. هغه وایي دوه کسانو ته د سړک د غاړې په ماین چاودنو، ځان مرګ بریدونو، د کورونو یا بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات او بمباری د اوشتي مرګ ژوبلې اصلي علتونه دي.
تر دې مهاله پورې چې زموږ سره البته د بشر د حقوقو د سیمه ییز دفتر سره ثبت او رجستر شوي دي 429 نفر د بده مرغه ملکي کسان وژل شوي دي او 610 نفر هم ټپیان شوي دي چې په دوه کې ښځې او ماشومان او ځوانان شامل دي.
اکرمی وایي په کندهار کې د نسبتي امنیت شتون او په ښار کې د نننه د خونړي بریدونو په شمیر کې کموالی د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله کمه کړې ده، خو نوموړی وایي په هیڅ صورت ورته د بشري حقوقو روان وضعیت نه منلو نه دی. هغه د دولت په ګډون له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د بې دفاع کسانو ژوند ته پام وکړي او هغوی د خپل ځان د ساتنې لپاره د سپر په توګه ونه کاروي.
د ښکېلو غاړو څخه یې دا غوښتنه کړې ده چې د جګړې پر مهال باندې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه دا هغه کټګوري خلک دي چې د جګړې د ښکېلو غاړو سره کوم تړاو نه لري. او څه د اسلام د سپېڅلي غورام احمدي شریعت نظر، څه د افغانستان د ملي قوانینو نظر، څه د نړیوالو قوانینو د نظر، دا خلکو وژل کېدل یو جرم ګڼل کېږي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي پر داسې مهال په کندهار کې د ولسی مرګ ژوبلې د کمښت خبر ورکوي چې همدا اوس د هیواد په ډیرو برخو کې درنه جګړه روانه ده او په دې برخه کې اړوند کورنیو او بهرنیو بنسټونو د ملکیانو پر ژوند اندېښنه ښودلې.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. په فرا ولایت کې سش کال بزګرانو د ترکاریو کلول ته مخه کړي، خو وایي چې دولت باید ورته بازار پیدا کړي. د فرا د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړي، خو د خرڅلاو لپاره یې سم بازار نشته. احمد شاه فطرت په دې اړه نور حال راکوي.
په فراه ولایت کې سږ کال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرل ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو سږ کال یو زیاته اندازه ترکاری په خاص ډول بادرنګ په خپل ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې دوه تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرل ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دامګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټول ولایت ته صادرېږي. د ښاغلي بهاري په وینا سږ کال فرای کروندګرو تر ډېره ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
دغه حلال کښت د تریاکو د کرلو ته ترجیح ورکړې ده او د فراه په ولایت کښې ټول دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې دلته په کروندو باندې سره بوخت دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نورو ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دې ځایو ته لېږل کېږي.
فرای کروندګر یو اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډیر شي نو بیه ټیټیږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډېره پراخ کرنیز ځمکې لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو سږ کال که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډېری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلي دي. فرای کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیزو امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي، نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کړي او له بلې خوا به د هېواد په اقتصاد کې هم پوره ونډه واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمایي تر رسیدلې. د مهمو خبرونو سرټکی لک احمد شیبر څخه اورو.
په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي جګړه کې و پولیس وژل شوی. تیر شپه د ارغنداب په خانګرداب سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده. د سول په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال نن په کابل کې بيغونډې ته وویل سول د خبرو لالارې راځي او دواړه لوري باید له شرطونو پرته د خبرو میستک شینی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د توبرکلوز پر ضد د مبارزې هڅې ګړندۍ کړې دي او شاوخوا 2000 مرکزونه په افغانستان کې پرانیستي دي. نن د نری رانس پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. عراقي پوځیان وایي د عراق په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره نن سهار وختي پراخ عملیات پیل کړل. د قرغزستان ولسمشر وایي چې پر روان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني هکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یو بند او د امریکا پر یو شمېر بانکونو سایبر بریدونه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کوي او تمه ده چې دوی د سوریا او اوکراین پر شخړو نن وژغیږي.
له احمد شیبر څخه په مننه. سپورتي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ شوي او ژر به تخنیکی چارې پیل شي. دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی وایي د کاسا زر پروژې په بشپړولو به افغانستان ته د 300 میگا واټ برېښنا ترڅنګ د کال له 30 تر 50 میلیون ډالر عاید هم راشي. د اوبو او انرژي د برخې کارپو فاروق اعظم بیا وایي د کاسا زر پروژه به منځنی اسیا د افغانستان لاري له جنوبي اسیا سره وصل کړي. په شمال ځون کې د ډبرو د سکرو کان مسولین وایي چې په سمنګان ولایت کې د سکرو د یو کان کار پټه په درېدلې دي. په دغه ځون کې د ډبرو د سکرو د کان رئیس انجنیر داد محمد زازی ازادي راډیو ته ویل چې د خرم او سادباغ ولسوالۍ اوسیدونکو د کان مواصلاتي لاره د دریو کلونو را پدې خو د هوا د ککړتیا او د سړکونو د خرابولو په خاطر بند کړې و. نو دوی دې ته اړ شو چې د کان بند کړي. د شغلی زازی په خبره د دې کان په بندول سره د دې ولایت لسګونه کسان بیروزګار شول. په فراه ولایت کې به له 500 کلونو وروسته په یو ویل کې د کرنې لپاره او بولاړ شي. د فراه ولایت د کرنې رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ته ویل چې دا ویل چې 40 کیلومتر اوږدوالی لري، له 500 کلونو وروسته له سین سره وصلېږي او دغه سیمه خلک به د سین له اوبو څخه برخمن شي. د شغلی متین په خبره د دې ولی د جوړول سره به تر لاس زر جریبه څخه ډیره ځمکه خړوب شي. او د کابل په بازارنه کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 14 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 19 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 55 پوله، زر پاکستاني روپی 1450 افغانۍ او زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو یو محکمه بنن د بوسنی سربیانو د یو پخوانی مشر په حق خپل فیصله اعلان کړي. رادوان کارازچ په 1990 کلونو کې د بالکان د جګړې په محل په عام قتل تورن دی. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکی را اوروي.
د بوسنی سربیانو په خوانی مشر رادوان کارازیچ په 1995 کال کې په سربرینچا کې په عام قتل تورن دی. نوموړی تر ټولو لوړ رتبه په خوانی چارواکی دی چې د هاګ نړیواله محکمه یې په هغو جرایمو محاکمه کوي چې په بالکان کې د شل کلن پخوانی قومي جنگ په مهال ترسره شوي دي. په دغه جنگ کې هغه مهال 30,000 کسان ووژل شول. رادوان کارازیچ چې تر 11 کلونو فراریتوب وروسته و کاله مخکې ونیول شو، ورباندې لوی تور دادی چې د چدای په 1995 کال کې د بوسنی سربیانو د ځواکونو چې په سربرینچا کې 8,000 مسلمانان ووژل لوی قومندان وو. او یا کلن رادوان کارازیچ چې په خوا رواني ډاکټر وو، صحیح وضعیت خدای د کې دای سی چې د عام قتل او د بشر ضد نورو اتو جرمی مواردو لکبله په عمری قید محکوم سی. سلوبودان میلوسوویچ د سربیانو په خوانی جمهور رئیس د پخوانی یوګسلاویا یو بل نیول شوی لوړ رتبه چارواکی وو، خو نوموړی مخکې تر دې چې د هاګ د نړیوال محکمې لخوا محاکمه شي لس کاله پخوا په محبس کې مړ سو. جنرال راتکو ملادیچ چې د بالکان د جګړې په محل د بوسنی سربیانو د قواو قومندان وو، د سربرینیچا د عام قتل په ارتباط وروستی نیول شوی تورن کس دی چې د محاکمې په انتظار د ملګرو ملتونو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د سربرینیچا عام قتل او په جګړه کې نورو وحشتناکو اعمالو د سربیانو په نسبت نړیوال نظر هغه محل بدل کړ. په نتیجه کې ناټو په خپلو هوایي بریدونو جنگ پای ته ورسوه. رادوان کارازیچ د محاکمې په محل چې څه د پاسه درې نیم کاله وخت ونیو لځانه دفاع وکړه، هغه ځان د سربیانو قهرمان وګڼه او بوسنی مسلمانان یې په ځینو اعمالو پړه وګڼل. د سربیا او بوسنیا ګن شمیر سربیان دغه محاکمه لویدیز پلاوی ګڼي او ګمان کوي چې کارازیچ بریده یې، حتی تر دې چې یو قهرمان هم ګڼي. د بوسنی سربیانو اوسنی مشر میلوراد دودیک تیره اونۍ د محصلینو یوه لیلیه د کارازیچ په نامه پرانیسته. د کارازیچ لور او میرمن هم په دغه مناسبت کې ګډون وکړ. د سربیانو مشر د کارازیچ محاکمه یو سپکاوی وګڼه او هغه کسانی چې په هغه انتقاد کوي کم عقله وګڼل.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. اوس وخت را رسیدلې چې د آزادی رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او همدارس کور کلی واورو.
د پسرلی پراتګ او د هوا په ګرمېدو د بدخشان په لور پرتو سیمو کې د برف کوچونو دراتګ اندېښنه زیاته شوې. د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد د چهارشنبه پورې آزادی رادیو ته ویل چې پراتلونکو ورځو کې د بدخشان په بیلابیلو سیمو کې
د لوبو لمیدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د لوبو په اړه درته معلومات درکو او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره مرکه ووري چې په 1995 کال کې به کوم کارونه د سپورت د پرمختګ لپاره وکړي. خو تر څه مخکې راځو د فوتبال ملي ټیم سیالي ته. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام ته د وټلو لپاره له جاپان او سنگاپور سره مخ کیږي. د فوتبال فدراسیون وای دا دواړه لوبي په یوې اونۍ کې تر سره کیږي چې د یوې په ګټلو سره به افغان ټیم د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. افغان ټیم به جاپان سره د پنځمې پورس مخ شي. په ډېر په مخکې یو راپور ته د افغانستان د فوتبال ملي ټیم به د جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مخ کیږي چې د آسیایي ملتونو او نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه هم دا پنځمه په جاپان کې تر سره کیږي او دویمه بیا په ایران کې له سنگاپور سره کیدونکې ده. د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي آزادی رادیو ته ویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په قطر کې تمرینونه کړي او هیله ده چې ښه لوبي تر سره کړي.
ملي فوتبال افغانستان په پنځمه به با ټیم جاپان در جاپان
ما دیدار خواهیم کرد. باز
افغانستان د فوتبال ملي ټیم د پنځم په ورځ له جاپان سره د ټوکیو په سایتاما سټډیوم کې لوبه کوي. له هغه وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي چې له سنگاپور سره د مارچ په 28مه مخشي. هیلمن یو لدی لوبو خې نتیجې تر لاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو.
جام ملتای آسیا را پیدا.
افغانستان د فوتبال ملي ټیم په داسې حال کې د آسیا له دوه تکړه ټیمونو سره مخ کیږي چې د ورستۍ ځل لپاره د جنوبي آسیا په لوبو کې پر لپسې بریاوي وکړي او دویم مقام ته ورسید. د فوتبال فدراسیون بیا دا هم وایي چې د فوتبال ملي لوبغاړي د لوبو ته پوره چمتووالی لري او په ترکیب کې همغه لوبغاړي برخه لري چې د جنوبي آسیا په لوبو کې ولوبېدل، خو امکان لري چې دوه یا درې نوي لوبغاړي هم له ملي ټیم سره یوځای شي. د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول خغلی کاظمی ویل د جاپان او سنگاپور په وړاندې ښې لوبې او له دغو نه د یو ټیم ماتول ډېر اړین دي. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم ترکیب همغه پخوانی دی چې په جنوبي آسیا لوبو کې برخه درلوده، خو ځینې نوي لوبغاړي له اروپا راوستل شوي دي. زموږ ملي ټیم نشو ویلی چې په اسانۍ سره جاپان ته ماته ورکړي، خو که وغواړو آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو باید سنگاپور ته ماته ورکړو. افغان ټیم له دغو دواړو ټیمونو سره پخوا هم مخ شوی چې له جاپان څخه هیڅ یوه لوبه نه ده ګټلې او له سنگاپور څخه که څه هم بریاوې لري خو لوبې هم پرې بایللې دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم آسیایي او نړیوالو لوبو ته د وتلو لپاره سخت سیالۍ کوي، خو د ملي ټیم غړي د تل لپاره دا شکایت کوي چې مالي امکانات یې لږ دي او له همدې امله زوریږي چې د ملي ټیم له غړیتوب سره سره بیا هم د دوی ژوند ته سمه پاملرنه نه کیږي. ریپورت مو د فوتبال د ملي ټیم د لوبو په اړه واوریدل چې یو لوبه د پنځم په ورځ له جاپان سره ده او بل لوبه هم د مارچ په 28مه له سنگاپور سره په ایران کې تر سره کیږي. فیلاد چې له دغه دوه لوبو افغان ټیم ښې نتیجې تر لاسه کړې او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار ومومي. اوس هم ورزو مرکه ته دا چې د افغانستان د ورزش ادارې د 1995 کال په مخه د سپورت د پرمختګ لپاره څه کوي، د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره زموږ همکار الیاس صالح خبرې کړې دي. خلک چې په ګډه دا خبرې وورو. موږ
په ټول سره مهم دی، په خصوص د بین المللي سیالو سیالیو د ډیر مهم دی. د برازیل مسابقات شته دی زمون په مخ کې او نور مسابقات چې تر اوسه ډیر روښانه نه دی. ټول مسابقات زمون ورزشکارانو لپاره اهمیت لري، تربیت بدنی د دې لپاره ډیر آمادگی لري.
لوګاړي همیشه شکایت کوي چې ډیر مشکلات شته. په دې کال کې د دې مشکلاتو حل لپاره سونه به تاسو توجه کړئ.
اساسا په دغه کال کې زمون اصلي توجه محور دغه مشکلاتو د هم لپاره د بنسټیز اقدامات دی. تاسو پوهیږئ چې یو سلسله اقدامات د بنسټ بدلون په ارتباط جریان لري. موږ د ورزش او د سپورت قانون، اصلي قانون جوړو. دا قانون چې نوی دغه مشکلات ډېر ظهور کوي، ډېر پیدا کیږي. غواړو چې په دغه کال کې د ټولو فدراسیونونو او د سپورت د مجموعي اساساتو باندې کار وکړو، تغییرات راوړو. ولې چې تاسو پوهیږئ چې دغه سیستم چې تر اوسه روان دی، دا سیستم نشي کولای چې د ټولو ورزشکارانو قناعت حاصل کړي. د دې لپاره چې تاسو خبر یاست چې شکایتونه ډېر دی او که هغه کسان چې په مرکز کې ناست دی د ولایاتو د ورزشکارانو او لوبغاړو شکایتونه دا دی چې هغه کسان چې مرکز کې ناست دی هغوی د ولایاتو د ورزشکارانو حقونه خوري او دوی ته د امتیازاتو په حصه کې تبعیض روا کوي. همدارنګه خپل ګاونډیان په مسابقاتو استدی داسې نور شکایتونه ډېر شته دی. د دغه شکایتونو د حل لپاره موږ غواړو چې یو سلسله اصلاحات راولو، په اساسي اصلاحات په ورزش په بدنه کې.
خیری صاحب، د دې نورو ستونزو پرتله یو بل ستونزه ده چې لوبغاړي همیشه په دې شکایت کوي چې د مادي له لحاظ هغوی سره مرسته نه کیږي او د ریاست تربیت بدني ځواب هم همیشه هم دادی چې د هغوی د بودیجې مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا په دې کال کې په دې مشکلاتو باندې هم د کوم حل لاره پیدا کیږي کنه؟
درسته ده، موږ تاسو سره منو چې د ورزش لپاره د جلسو بودیجې ډېر لږ دی. اول اصلي معضله، اصلي مشکل دا دی چې دغه جلسو بودیجې هم ورزشکارانو ته نه رسیږي. دا سیستم چې جوړ شوی دی او تر اوسه روان دی، داسې یو سیستم دی چې په دغه سیستم کې د ورزشکار حق حقیقتا په خپل ورزشکار ته نه رسیږي. موږ چې ولایت ته راغلي یو ټول ورزشکاران شکایت کوي چې زموږ اصلیه نه رسیږي. دا اصلیه هلته د مرکز کې موجود فدراسیونونه چې شته دی د هغه نه بهر ته نه وځي. دا یو ډیر لوی مشکل دی. ان شاء الله چې موږ داسې تدابیر نیولی دی چې دا کار د الکترونیک له لحاظه حل وکړو، دې نه وروسته ان شاء الله چې دا سوالونه حل کیږي، او همدارنګه د ورزشکار حقوق د الکترونیک سیستمونو له لارې خپل ورزشکار ته رسیږي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر د تیر کال په وګدو کې کوم عوامل د نیالګیو، شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو سبب شول؟
دا غنښت په د پلو ټکنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه کې یو لاسکاله نمونه چا وخلې سره کې پراته وسوي په موټر وخلې.
وتونیګو چې شین چاپریال ولرو
که کابل خور نه ارڅوک یابه دونه وش کې 15 میلیونه وش کول که یابه دونه کې خود 15 میلیونه کې خود دوه خلکو وظیفه ده چې باید دا غوونه خپل وګڼي دا دوسه په وبو باندې من کول ست دا غوونه شنه وساتو.
قدر منه دوستانو، د کابل خاروالۍ مسول کسان وایي چې دوی ساکل یوازې د کابل په خار کې شپږ څلوي زر انیل کېږي. پر دې سربېره هغه عام خلکو ته چې ناهي ورمرفي کړي وي په وړیا توګه انیلګي ورکوي چې په خپل سیمه کې کېږي. ونې، بوټي، ګلان د ټولو ژوندۍ موجوداتو له ژوند سره مستقیم اړیکې لري. روانشناسان وایي کوم کسان چې په شنه فضا کې ډېر وسیږي له رواني پلوه خوښ، آرامه او باوصله ښکاري. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼ شمېر ښارونو کې لکه کابل، هرات، بلخ، کندهار او داسې نورو کې خلک د هوا له ککړتیا نه شکایت کوي. وایي دوی لسی او رواني پلوه ځپلې دي چې د ککړې هوا یو لوی علت هم د شنې فضا کمښت دی. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ ریاست مسؤل کسان وایي چې دوی هر کال ګڼ شمېر نیالګي او ګلان ږدي خو ډیری بیرته وچیږي. موږ د یاد شوي ریاست له مرستیال احمد شاه اوریاخیل نه پوښتلي چې تیر کال د شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو ستر لامل څه و؟
موټر ځنی خطرې وبلدون د 15 ونی وهلې وي صرف 3000 افغانۍ کولی شي د سړی جریمه کو. اهم که ترافیک مهرباني وکړي موږ ته معرفي کړي کنه په اړې ونی باندې اضافه د 3000 300 افغانۍ د کال د موږ مصرف کیږي. به احتیاط دریوران دي د غنښ په د پلو ټکنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لاسکاله نمونه چا وخلې سره کې پراته وسوي په موټر وخلې. زکه تاسو هم چې معلم په ګلدون کې روان ده له 15 شاګردانو سره پیادهرو کې نيزي ګلدون کې زي د شاګردان هر یو دره مرسل کوي چې ورته وایي چې معلم سه ول دسه کې په زیات در سره خبري کوي. معلم زکول سم تاسو مثال د کورتي مومنین ته وایم شل شاګردان روان دي او میرمن ورسره ورته موټر دره ورته مرشه خورې مورې ته معلمه دا مو شومان څه کوي د دې شل پلاس کې عمر سال ګلده تر چې برو به تو چی فقط ګلای بابیت است د کابل فور کې غټ مصیبت د رمو وسیدل د مواشي د شپې له خوا ګلدانو کې خوشي کوي ونه خوري مرسل خوري شنه فز خوري.
د وریا خلپ خبره کې چیرې ماشمان د نیالګیو په ارزښت ونه پوهول شي راماتوي او لوب پرې کوي. د کابل په پروانی دوکې له داسې اتکلن هلک سره غېدلې و چې نیالګي لزمه کې نه راوستل.
حسن زه راماتو مخه دې پکو د دې تلاندې کوم نورې چې غوښي
کور کې مور دې درته ویلې نیالګي ما ماتوا
نه څنګه ماتو مستي پکو د دې دې سلوري بنځه
پینځلانی را باسي
زه اړ ورځ ماتو نه کنه.
په کابل کې د خیرخانی اوسیدونکو اشمت الله نصری هم لو خلکو نه ګیله کوي چې د بیغوري له وجې نویو ایښودل شوو نیالګیو ته د صابونو باور کوي.
کوم نهالونه څه په خپل کور کې لرم هغه نه ډیر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه سم بیرون کې نه ودی دي د دې له وجې نه سمګا د ورځې له طرفه راځو کار ته. متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډیر زیات همکاري ولا خمن نه کوي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان د څه غوډي خپل د کور نه کوم مزره مواد څه غوډي خپل کور کې راټولي غا راوړي د نهالو د بیخورا شي نو لکه د کالو شو لکه د صابونو دا هغه شاین چې دا هغه پر ډیر زیات مزر دي نو د دې د وچوال لامل موږ تاسو پیګو چې دا موهید باندې غسه کړکېچان پات سي هغه سه خاورې دوړې دا شان ډیر زیات دي.
دنیالګیو د وچیدل یو بل لامل دنیالګیو انتخاب دی. د کابل اوسیدونکو امن وای کله چې نیالګي اخلي نیالګي خرڅون کې رښتیا نه ورته وای د سنیالګي قربانې خرڅوي چې د دوی د سیمه له خاورې سره مطابقت نه لري
کاکا دا د کوم ځای دی وای دا د پغمان دی هغه وی د پیښور ریشه وټ شو وای دا هغه ته دروغ وای تم دا هغه وی زاد د سپینګیره سلای دا رښتیا به وای هغه نیالګي به اخلي او زیبا هغه و چې کی خامخه او چې کی سل دانه به وېسي او دانم نشنی کی
کډینیالګیو او شنو بوټو پارزښت څومره هم خبري وشي کمیدي د ننګرهار اوسیدونکو نجیب وای چې دینیالګیو د ارزښت پر د خلکو ناپوهي د دې لامل شوی چې هغه شنو بوټي نګدي او نه هم ساتي
د محیط د پاکوالي د ګرد غبار د کموالي او د اکسیجن د زیاتوالي بس کې د انسان ذهن ته پرختیا ورکې د هغه محیط تکلیفونو د آرامتیا لپاره یو خوشې دی مطالعه لپاره دا چې د سړي ذهن چې کله آرام وي هغه مطالعه کولی شي نو د شین ځای چې په ذهني تور باندې سړی ته مده کوي چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پاتې شي
په اقتصادي لحاظ هم د نیالګي ښودل خلکو ته ډېره ګټه رسوي د شمالي اوسیدونکو ننګیالی د خپلو اصلو
تاکونه میشه دی منگال تا ونم شتا دی و اصلی زیاد تاکونه دی مانه دی انگوده تاده خرسو و چویم بیا مهیز خرسو خروار پینزه لذره اشل ذره رو پی اگه بیا خرسو پلارم را تا پاتید مثال یو ذر تاکم دلو داگم پا پینزورونو بای منگه تقسیم کرا اگه هم شتا دی ما بینکی من دالو بخارا و ونی میشه دی وسخی استا غطی غطی شی بیدی سو خوچا تا مفت پیسی نوار گی خدا اگه نیالگی منگه گدو بیا جا پس همار تا برا شی بیا منگه دغانا گتا خلو میوای خرسو اگه پایده تی نخلو
بخبرونه کې لدی هم شکایت وشو چې ځینې نیالګي خرڅونکي سم نیالګي نه خرڅوي موږ له یو نیالګي خرڅونکي جمشید نه چې لشپګو کلونو را پدې خو د کار کوي پښتلی چې ولې نیالګي خرڅونکي رښتیا نه وایي
دا سې د قانون دا چې هغه شرکت نه لري کنه به غیر د شرکت د سرک د سر ده هغه پاکستانی مروړي هر بلا راوړیم په خلکو وهي وای دا وطنی ده هغه دغه کار کوي وسمن ګول پروشانه کې شته د تاج خورغان نیالګي بارې د 303 سر کې ریشي شمال وهي هغه وچیږي دا د وسشتا اگر اولی دلته یو مجدل د خاور نه بیرون پروتی دی اگر مسلمانان راضی اخلی د وڑی خخی د ځای پر انسان موچي اخلان یلګی درې شی وچیږي دلته بیا په مسلمانانو خرڅي خامخو وچیږي من ګور ار نیلګی په ګلدان کې خیدا په پلاستیکو کې په بوریګانو کې خاور مشتره ګټه کړی دا پس مکه کې خخو چې د ریشه شمال ونه وهي او هغه د ظالم زمانو ریشه هم د وسلوسی دی یلته پراته دی اگر په مسلمانانو خرڅي خامخو وچیږي
د کابل خار اکثر اوسیدونکو د خار د سرسبزی په برخه کې خاروالې لکار نه خوښ نه دي وای لکه څنګه چې په کار دی په دې برخه کې کار نه دی شوی موږ د خلکو خبرې د کابل خاروالې د سرسبزي د ریاست لمرستيال احمد شاه اوریا خیل سره شریک کړي هغه په جواب کې وویل
کله چې طالبان حکومت سکوت وکړ د دفتری اسناد په اساس موږ وونیم اله اعتذار ونه درلو دي اوس اضافه 3 میلیونه ونه لرو دغه ونه خچو کې دوري چې موږ نه کېنه ولي او فرغه قانون کې اچو فساد نه ولدو بهرني هوادون راتله اوس موږ دغه نیول ګرز موږ خپل تولید ده دغه د موږ باغوانان دغه کاری لویوي اوس بشتر شپږ میلیونه نفوس لري د شپږ میلیونه خلکو راضي کول شپږ میلیونه ته خب بستر د محیطي آماده کول دوم اسانه خبرنده 15 لس کوله مخکې موږ نیالګي په موټر که برابر کوڅو کې خلکو نه تقاضا کوي چې نه نه کنه ول اوس دومره تفاوت راغلی چې خلک مونږ ته نه تقاضا کوي چې موته نه لږه خلک اوس په دې مفهوم رو پیږي
اوریا خیل وویل چې دوی خلکو ته په وړیاتو کې نیلګي ورکوي چې کېږي دا چې تدول هغه وایي
باید ناحیه ته مراجعه وکړي د ناحیه له تاریخ ته مونږ ته راوپیژندل شي د کوڅې د مشر یا د وکیل په واسطه ناحیه مونږ ته راځي کوي مې نورمال لګل تاریخ ورته ورکوي هیڅ کوم مشکل مسره نه لرو مونږ ورته توضیح کوم دا وسم تاسو کوي عملا زمونږ توضیح هم د عمل مجیران شاید نه نه مونږ اضافه تلویق پنځوس نهادوت نیول ورکړي
اوریا خیل لټول خلکو غواړي چې
یک نیول برای خود یک نیول برای وطن خود 15 میلیونه خلک لرو که ارڅو کې یو نیول ځونته کې دی یو وطن د 10 میلیونه نیول څو کله کابل بخور کې 10 میلیونه نیول شي د خپل یو باغ باندې تبدیل کی یو ځنګل باندې تبدیل کی هیڅ نو امروز بلتنی که کابل خور نه ارڅو کې یو دانه وش کې 15 میلیونه وش کول که یو دانه کې خود 15 میلیونه کې خود دوی وځ په خوروانی نه کیږي مون خو یو نیول کې نه وو خو مون نس کول ار نیول ته یو باغمون مزف کو چې تاسو متظرن ده کې هغه متظرن دي کې دوه خلکو وظیفه ده چې باید دا ونه خپل وګڼي د اسلامي چولنه دا کوم وس کولای چې 15 وخت او داس کې 2 وخت او خوداس کوم چې موږ کوم د کور مکه چې 2 ونی دا 2 وخت او داس کوم دا دوسه په وبو باندې من کولای سي دا ونه شنه وساتو خو سن دا کورونه چې د اروپا بغلونه کړي کله د غره بغل کې ار کور کې 15 ونی شنه وي خو بنا دا غر ګرشین کار
درن اوردونکو د سرسبزي د ریاست په خوا کې شنه بوټي او ګلان په شلمتري ګلخانه کې ساتل کیږي د ګلان خوشبو ار وستلو چې د ګلخانه ته هم سر دین نه کړو له هیلینه چې هم د کار کوي او موږ وختل چې د ګلان او شنو بوټو په ګل وري نه فضا کې مملتیا وکړي هغه ګلان را پیژني او په ارزښت سره غږیږي
امدا اوس زه او ته یې ګلخانی ته راغلو کنه
بله
دلته تقریبا اسابیګنه ډیر جر ګلاندی ګلدانی دی اکثرا جریبان ګلاندی اخته مرسال ګلاندی دا فضا ټولش نه راځي موږ غلی اوس څه دی اری مبارک لګلګ معلومات راکه
نو مختلف نه ګلاندی دلته جریبان دی کیفت خوشبو ورته یو رقم ګوشواره ده مختلفه ګلاندی
او کدی خاطر راسو او بخدی دا خاطر ده دلته ګلاندی جګری پانی لري کنه
امیان از مونږه هیواد کې البته از مونږه خلک ورته ناخون عروس ورته وای اکثرا په ګلخانو یا بل ځای ته چلار شي په دې باندې ډیر مشهور دي دلته قلمي خې تاسو ګورئ دلته هم د مرسل بو ګل حساسيږي هم د نارنج د نارنج لیمو دا اکثرا مخلوچي یو رقم خاص بو لري
ته خپل ورځ کې څو ځله دی ګلخانه ته راځي
اصلا نه حسابو ځکه چې ګلان مې ډیر خوخيږي شین زای می ډیر خوخیګنا هغه خطر هیڅ حساب نه کوم
زیات تر درجه
زیات تر اسم
په تربیه کې څومره رول لري مثلا څومره د ګلان خدمت کوي
خو دلته خدا زمينه مسایل نه چې خپل لته کار وکم ځکه چې دلته موږ سره کارګران دي دوی کار کوي ولی په کور کې زه په کور کې یو ګوشتنې ګلخانه لرم اکثرا د دې نه د کله چې موږ غرنې الو نه خلکو ته ورکو توزیل لرو زه خپل یې مړم کور ته به وجدي چې کور ویلې مخه کاملا ډکه شوی دا بیا یو مړم او د مې ځکه چې ډیر می خوخیږي
او دلته په دې ګلخانه کې کوم ګل ډیر زیات خوښيږي
زمونږ رئیس یو ګل راوړی د یو بل ځای ته تللی و کیف ورته وای هغه سپین ګل هغه نه مې ډیر خوښيږي
لکه نور وړاندې راځو که زحمت نه کیږي دلته په دې ګلونو باندې لمر هم راغلی څنګه مار به تاثیر نه پکې
نه خپل کلمر نوی دانش کولای چې هغه خپل غذایی مواد ترکیب کی او رشد نمو وکي
اوس د ګلخانه په غسر کې خوځل مار نستغه ګلان څنګه کیږي
بعضی مونږه ګلان دی بعضی بوټي د سلارو چې هغه سوره خوخته یعنی کم مار ته ضرورت لري ولی بعضی د ګلان دی چې هغه دایمي مار ته ضرورت لري لکه د جریبان جریبان چې دایم نور ته هیڅ مشکل نه لري ولی بعضی ګلان دی چې هغه لګ مار په ډیر وی هغه سوځي مثلا مرسل ده کنه مرسل یوونه مرته وای لشو یو زینتی ګول غندې هغه اصلن په سوري کې رښونو مونږ کوي په دواونو په منځ کې مرسل هغه اصلن ځان خپل نه دی نیولې ګول نه کاندي ځکه چې هغه مرته ضرورت لري
د تاسو په نظر دی ګول سره کوم ساتنه پکار ده چې هغه مړاوي نشي خراب نشي
ټول شرایط ورته مساعد ول یو ګول ستاسو ضرورت لري خې خاوريته او بوته لمر په اندازه د خو یو وځي خبره ده چې ماشومان او حیوانات یعنی یو شای چې خوله وي هر څوک غواړي چې واخلبه خو مونږ چې یو صبر کوم غټان صبر کولای شو ولی ماشومان صبر نشي کولای حیوانان هم داسې نه پويږي شین شي په سيزي غواړي نو باید هغه په لاسرسي کې نه وي چې ورزنه خراب کړي
Oh, Demo